امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
سلام قدر من اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو د ماښامنۍ خبرونې په پیل کې په موقع د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته
ایران تایید کړله چې د طالبانو استازو په تهران کې د ایرانی چارواکو سر کتلې دي. هندي کشمیرو په پاکستانی عسکرو ډزې کړې دي او په روسیې کې یو امریکایی د جاسوسۍ په تور نیول شوی.
قدر من اوریدونکو نن د دوشنبه ورځ د جدید میاشتې لسمه د 2013 کال د دسمبر د میاشتې له 1 سره برابر ده. په روانه خبرونه کې د پوره خبرونو له اوریدو وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو. کاندار کې میرمنې وایي چې د جنگ اصلي قربانیانې دوی دي.
ښځه ده چې په دواړو خواوو کې قرباني ورکوي. طالب هم زموږ اولاد دی، امنیتي قواوو کارکوونکي هم زموږ اولاد دی.
2013 کال د افغانستان د پاره د سپورتس په برخه کې یو طلایي کال و.
ټول هغه د کرکټ د بین شورا دایمي غړي توپ چې لري هغه وادونه په افغانستان باندې حساب کوي.
او لکه څنګه چې نن د 2013 کال وروستۍ ورځ ده، په سیاسي لحاظ د افغانستان په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه په ټولو بودونو د میلمنو سره بحث لرو. نو قدر من اوریدونکو رپورټونه او بس وروسته اوري او سرته زه نوشاباشنه او عاشق الله رحیم زید د سات پوره خبرونه وای.
السلام علیکم. په سر کې د افغانستان ټولن خبرونه وای. د طالبانو استازو او ایرانی چارواکو په تهران کې د افغانستان د سولې په حق له خبرې کړې دي. د وسلوالو طالبانو یو هیئت د ایران د بهرنیو چارو وزارت له مرستیال سره کتلی دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی مطبوعاتو ته ویلي دي چې وسلوالو طالبانو استازو له عباس سیراخچی سره د افغانستان د سولې پر مسلې خبرې کړې دي.
د طالبانو یو پلاوی پرون تهران ته راغلی وو او د ایران د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال سره یې هر اړخیزې خبرې وکړې.
دا د افغانستان د سولې په حقله د وسلوالو طالبانو سره د ایرانی چارواکو دویمه غونډه ده. تیروني د ایران د ملي امنیت د شورا منشي علي شمخاني کابل ته د خپل سفر په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت د شورا د سلاکار حمدالله محب سره هم کتلیول. په خپل طالبانو تر دې دمه د ایرانی چارواکو سره د دې غونډې په حقله خبرې نه دي کړې.
د پکتیا ولایتي چارواکي وایي د زرمت په ولسوالۍ کې په هوایي بریدونو او ځمکنیو عملیاتو کې یو شمېر طالبان وژل شوي دي. د دغه ولایت یوې حکومتي سرچینې د نوم د نه خپرېدو په شرط امریکا غږ ته وویل چې دغه ځمکني او هوایي عملیات تېره شپه د زرمت په سهاکو، مموزي او سورکۍ په سیمو کې افغان ځانګړو ځواکونو کړي دي. سرچینې زیاته کړه چې په مموزیو کې یو طالب قمندان او دوه ساتونکي وژل شوي دي او دغه راز په سورکۍ سیمه کې بیا د حزب اسلامي دی و پخواني قمندان حاجي محمد نعیم په ګډون 15 نور ملکیان وژل شوي دي.
ولسی جرګې د 1499 کال مالی بودیجه د رایو په اکثریت تصویب کړله. د راتلونکي 1499 مالی کال د پاره 399 میلیارد افغانۍ بودیجه ټاکل شوې چې 140 میلیارد یې پرختیي او 215 یې عادي بودیجه ده. ولسی جرګه وایي د 1499 کال مالی بودیجه 188 میلیارد افغانۍ د داخلي او 199 میلیارد افغانۍ د خارجي منابعو څخه تمویلیږي.
جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لومړي ځل یوه افغانه میرمن عادله راس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استاد ټاکلې ده. د جمهوري ریاست د ویان مرسیال شاه حسین مرتضوی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې میرمن عادله راس د محمود سیقل پر ځای ټاکل شوې ده. اوس مهال محمود سیقل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استاد دی چې د ماموریت دورې پای ته رسیدلې. عادله راس د اقتصادي همکارۍ په چارو کې د بهرنیو چارو وزارت مرسیال وزیره وه او درې کاله کېده چې په دې مقام کې کار کوي.
په ننګرهار کې چارواکوي د داعش ډلې د استخباراتو مشر او د جګړې قمندان په ګډون وویشت د داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویان عطا الله خوګیاڼي امریکا غږ ته وویل چې دغه وسلوال د چین ولسوالۍ د مامن درې په شلخي کلي کې تېره شپه د سفر دوه ځواکونو په هوایي او ځمکني عملیاتو کې وژل شوي دي. ښاغلي خوګیاڼي وویل چې په دې عملیاتو کې د داعش ډلې د استخباراتو مسؤول صدیق یار اورکزی په ننګرهار کې د جګړې مشر سید عمر او یو شمیر نور قومندانانو په ګډون وویشت داعش وسلوال وژل شوي دي.
زمونږ غږ د واشنگټن د سټډیو ناوري. هندي عسکرو په کشمیر کې په پاکستاني عسکرو ډزې کړي. پاکستانی چارواکي وایي چې په دې ډزو کې یوه میرمن وژل شوې او نه عام خلک ټپیان شوي دي. د پاکستان پوځ ویلي دي چې د ډزو په ځواب کې هندي پوستې ویشتلې دي، خو د هند پوځ بیا وایي هیڅ داسې کومه پیښه نه ده شوې. د هند پوځ ویلي دی یاخیانو په برید کې برید شن کړی دی چې د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر نه د هند تر کنټرول لاندې کشمیر ته د تګ پلان درلود. د هند پوځ وایي پاکستاني پوځیانو بې دریغه هوایي ډزې کولې تر څو دغه یاخیان وکړی شي په اسانۍ هندي کشمیر ته داخل شي.
په بنگلادیش کې پارلماني انتخابات پای ته ورسېدل. د شیخ حسینه واجد په مشرۍ د بنگلادیش عوامي ګوند اکثریت څوکۍ ګټلې دي. نور تفصیل په دې راپور کې اوري.
دا ټاکنو د کمیسیون منشي هلال الدین وویل چې دا عوامي لیگ د ګوند په مشرۍ ډلې د 300 څخه 288 څوکۍ ګټلې دي. په ټول هیواد کې سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو د مخالفو ګوندونو او د واکمن ګوند ترمنځ تاوتریخوالي دا ټاکنو تر ورځې دوام درلود. دا محمد ربیع الاسلام په نامه د ترانسپورټ یو کارکونکي وویل
د ټاکنو په موده کې تل تشدد وي، خو زه فکر کوم چې دغه انتخابات عادلانه و. کله چې مخالف ګوندونه د خپلې خوښې نتایج ترلاسه نه کړي نو هغوی تل تورونه لګوي، خو په ټوله کې دغه ټاکنې عادلانه او بې پرې وي.
دا کمال حسین په مشرۍ د مخالف ګوندونو یو ائتلاف شپږ څوکۍ ګټلې دي. حسین د یکشنبې د ورځې انتخابات ملنډې وبللې. هغه همداراز د یوې بې پرې ادارې لاندې د نویو ټاکنو غوښتنه وکړه. مخالفینو ویلي دي چې رایه ورکوونکي ګواښل شوي او په ټاکنو کې ګډوډۍ موجوده وي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه اوري. په روسیې کې مطبوعاتو ویلي دي د کورنۍ امنیت ادارې یو امریکایي د جاسوسۍ په تور نیولی. په مطبوعاتو کې ویل شوي چې د اف اس بي ادارې د امریکایي د همدې میاشتې په 28مې نېټې نیولی او د جنایي کړنو په حق له ترې تحقیقات کیږي. په مسکو کې د امریکا سفارت په دې حق له تبصره نه ده کړې.
د فلیپین په جنبو کې د بم په چاودنه کې دوه تنه وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د فلیپین پوځي چارواکو ویل دي چې دا چاودنه د اسلامي دولت یا داعش پورې اړوندې یوې ډلې کړې. سختریزه اسلامي ډلې د فلیپین په جنوبي برخه کې فعال دي. دغه ډلې د القاعده او اسلامي دولت سره اړیکې لري. چاودنه د فلیپین په محلي وخت نن ماسپخین دی و خټ مارکیټ په دروازه کې شوې ده. چارواکي وایي په پیښه کې 28 تنه ټپیان شوي دي.
د امریکا د سنا په مجلس کې د دیموکرات ګوند غړي سناتوره الیزابت وارن وایي یو کمیټې جوړه کړې ده چې د راتلونکو جمهوریت ریاست انتخاباتو ته د کاندید کېدو لارې چارې وڅېړي. میرمن وارن څو ځله په جمهوریت ډونالډ ټرمپ سخت انتقادونه کړي دي. سناتوره وارن په یو ویډیو پیغام کې ویلي دي چې په امریکا کې هر یو شخص باید د زحمت استلو حق ولري او د قانون په مقابل کې یو شان وي. میرمن وارن د خلکو نه د مرستې غوښتنه کړې ده. د جمهوریت ریاست انتخابات په 2020 کال کې کیږي.
نن لسمه ورځ ده چې د امریکا یو شمیر حکومتي ادارې قسمان تړل شوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او دیموکراتان لا هم د بودیجې په سر د جنجال حالت نه دي رسیدلي. جمهور رئیس ټرمپ پرون په ټویټر کې ولیکل چې د دیموکراتانو سره د امریکا د ولز د خوندیتوب او امنیت غم نشته او پر رخصتۍ لاړل. ټرمپ لا هم د مکسیکو او امریکا ترمنځ د دیوال د جوړېدو لپاره بودیجه غواړي، خو دیموکراتان بیا په سرحد کې د امنیتي تدابیر یو څه زیاتېدل غواړي او د دیوال جوړېدو سره سخت مخالفت لري.
او وروستۍ خبر دا چې ایران د برازیل پلان غندلی دی چې غواړي په اسرائیل کې خپل سفارت بیت المقدس ته انتقال کړي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویان بهرام قاسمی ویلي دي چې دا ډول اقدامات د سولې، ثبات او امنیت سره مرسته نه کوي او د فلسطین د خلکو حقونه پرې نه اعاده کیږي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو پرون وویل چې ډیر زر به برازیل خپل سفارت د تل ابیب نه بیت المقدس ته انتقال کړي. یو شمیر عربي هیوادونو خبرداری ورکړی دی چې که برازیل دا کار وکړي هغوی به د برازیل نه د ځینو اموالو اخیستل بند کړي. د سیمې او نړۍ خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگټن د سټوډیو نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
د سیمه او نړۍ خبرونه مواردل. دا هم د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه. جنوبي ولایتونه چې تر ډیره د جګړې اومده سیمه پیژندل کیږي، اوسیدونکو مېرمنې وایي چې جنگ جګړو د ژوند ټول امکانات ورنه اخیستي. په دې اکل درته رپورټ لرو لګرسته یوري. طالبانو په
نړیوال چارو وزارت ویان بهرام قاسمی وای چې له طالبانو سره د افغان حکومت په صلح خبرې کړي او هدف یې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرو لپاره د زمینی برابرول دي.
د طالبانو یو پلاوی پرون تهران ته راغلی وو او د ایران د بهرنیو چارو د وزارت لمرسیال سره یې هر اړخیزې خبرې وکړې.
طالبان په داسې وخت کې له ایراني چارواکو سره ګوري چې تر دې مخکې څو وارې افغان حکومت او امریکایي چارواکو ویلي وو چې ایران طالبان ته وسلې ورکوي او ملاتړ کوي. ایران دا تورونه رد کړي وو، خو له تېرې یوې اونۍ راهیسې ایران په ډاګه کړه چې له طالبانو سره یې کتلي دي. بلخوا د ایران د ملي امنیت شورا سلاکار علي شمخاني وایي چې ایران په سیمه کې د ثبات په برخه کې یو له مهمو اړخونو څخه دی.
دواړه هیوادونه افغانستان او ایران به په مشخصه توګه په افغانستان کې د امنیت لپاره سره مرسته وکړي.
د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوی راتلونکي دوه اونیو کې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی افغانستان سفر وکړي. د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د سولې لپاره غوره ځای کابل وو چې طالبانو ونه منو.
حالا روند
په افغانستان کې سوله او مصالحه سرچپه ناروغ او کوک بهیر دی. فکر کوم بریالی کېدلی نه شي.
بلخوا په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پخوانی قومندان ستانلی مکریستل ای بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې ایران په دې وروستیو کې په سیمه کې مداخله زیاته کړې ده.
که تاسو امریکایي سرتیری راوباسئ لویه بې ثباتي به وګورئ.
ایران په داسې وخت کې له طالبانو سره کتلي چې تر دې مخکې یو شمېر افغان او غربي چارواکو ویلي وو چې ایران له طالبانو سره د دې لپاره اړیکې ټینګې کړې تر څو امریکایي سرتیری له افغانستان څخه وباسي. په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پخوانی قومندان ستانلی مکریستل وایي له افغانستان څخه په بشپړه توګه د سرتیرو د وتلو په هکله که طالبان ته وخت وټاکئ دا کار تاسو پخپله کمزوري کوي او موافقې ته د رسیدو امکانات راکموي. ستانلی مکریستل وایي افغانان پر امریکایانو حساب کوي او که سرتیری وایستل شي نو هغوی به باور له لاسه ورکړي.
درنو اوریدونکو، طالبانو په تهران کې له ایراني چارواکو سره مجلسونه کړي دي. د ایران حکومت وایي چې طالب استازو د بهرنیو چارو وزارت له موین سره لیدلی دي. د دې خبر تفصیل هم د وحید فیضینه واورېده. جنوبی ولایتونه چې تر ډیره د جګړې عمده سیمې پیژندل کیږي، اوسیدونکي مېرمنې وایي چې جنگ جګړو یې د ژوند ټول امکانات ورناخیستي دي. خو له دې سره سره دوی غواړي چې په افغان سوله کې د مېرمنو ونډې ته زیات پاموش. د آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل پاک له رپورټ را لګلې.
د جګړې د سمدستي ختمېدو ترڅنګ د کار او تعلیم حقوق، د ښځینه ازادیو په برخه کې د تیرو اتلو سکارو د لاسته راوړنو ساتل د دوی عمده غوښتنې دي.
په ولسوالۍ کې ډېرې داسې مکتبونه دي چې اوس هم بند پاتې دي. البته نه یوازې د ښځو په وړاندې، هغه د هلکانو لپاره هم بند دي چې هلته موږ نسو کولی چې زموږ ځوانان هغه ته لاسرسی پیدا کړي.
د جګړې په وجه په ټولنه کې مخ پر زیاتېدونکي غربت او د میرمنو پر ژوند یې ناوړ اغیزې د کندهار ښځینه فعالانې د ډېرې اندېښنې وړ مسله ګڼي. د کندهار ښځینه فعال ډاکټر عزیزه وطنوال وایي چې میرمنې ځکه د ټولنې د نورو برخو په پرتله د سولې زیات پلوي دي چې د جګړو ډېری قرباني دوی دي.
ښځه ده چې په دواړو خواوو کې قرباني ورکوي. طالب هم زموږ اولاد دی او دغه د ملي امنیت یا د امنیتي قواوو کارکوونکي هم زموږ اولاد دي. نو په دې باندې لوی کندهار ډیر خوږیږي او تر اوسه هم قرباني ورکوي.
د کندهار اوسیدونکي میرمنې باور شي چې افغان ښځې د جګړو د ژر پای ته رسېدو هیله لري، خو د هغوی د حقونو ساتل دي هم په هر حالت کې په پام کې ونیول سي. د کندهار د ولایتي شورا غړي سرینا پیزي:
او سوله په دې معنا نه غواړو چې یوازې موږ ته ازادي راکړو چې موږ د باندې ووزو یا هم طلب د علم وکړو یا بل څه. حق لرو چې ژوند وکړو، حق لرو چې خپل د اولادو سره خپل په هغه یو کوچنی ځای چې په حساب دی لري هغه د خود جوړ سوی یا د خاورو جوړ سوی کور کې دی په امن او آرامۍ کې ژوند وکړي. همدغه د دې اواز او ژغو.
د ولسمشر محمد اشرف غنی سلاکار ملالۍ شینواری وایي چې د سولې په برخه کې افغان میرمنې ځانګړې لیوالتیا لري. دا زیاتوي چې د سولې د خبرو لپاره به د کندهار په ګډون د ټولو ولایتونو د میرمنو نظریاتو ته حکومت پام کوي.
دوی معامله نه غواړي، دوی یوازې اوربند نه غواړي، بلکې سکون غواړي، امن غواړي او سوکالي غواړي. چې دا په هر ولایت کې زما د پاره امدا یو غږو او خصوصا د هر ولایت د سولې نه یو خپل تعبیرو. مثلا شاید د نیمروزی ښځو د پاره سوله د اوبو شتون و، مثلا د کنداری او د هلمندۍ ښځو د پاره اوربند و.
د لومړی میرمنی د دفتر سلاکار ډاکټر عائشه نورزی وایي چې کندهار دیرشم ولایت دی چې ورڅخه د سولې په اړه د میرمنو نظریات راټولیږي. دا زیاتوي چې د دې کار عمده موخه دا ده تر څو د افغان سولې په اړه د میرمنو غږ تر نړیوالې ټولنې پورې ورسول سي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 2690 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوري. اټکل کیږي چې په دې اونۍ کې به هم د امریکا د فدرال حکومت د ځینو ادارو کاربندي دوام وکړي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ او په کانګرس کې دیموکرات استازي د بودیجې په تصویبولو بریالي شوي نه دي او د نظر اختلاف لا هم شته. نور جزئیات پر پورت کې اوري.
نن لسمه ورځ ده چې فدرالي حکومت بند او د خلاصولو لپاره د هیڅ ډول مهمو مذاکراتو نښې نښانې نه ښکاري.
نور پر بحث نشته. خبرې اترې به نتیجې پای ته ورسېدې. موږ دا تمه کوو چې د حکومت بندېدل به تر یو وخت پورې دوام وکړي،
خو د دې ترڅنګ یو څه توقعات هم شته دي چې د راتلونکي پنجشنبې په ورځ به کله چې دیموکراتان د متحدو ایالاتو د ولسي جرګې واک ته ورسېږي نو یو څه مذاکرات به وشي.
مون به یوازې په بیړه قانون منظور کړو چې حکومت خلاص شي، بلکې دا به یقیني کړو چې دغه حکومت به مسؤل وي.
تمه ده د دیموکراتانو د لګښت بودیجه د سرحدي امنیت چارې پیاوړې کړي، خو د دیوال د وهلو لپاره بودیجه نه ده اختصاص شوې. مګر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټویټر له لارې فشار ته ادامه ورکوي.
مونږ به دې ته اړ شو چې جنوبي سرحد په بشپړه توګه بند کړو. که چیرې دیموکراتانو مونږ ته بودیجه را نه کړه چې دیوال بشپړ کړو او همدارنګه د کډوالۍ هغه د خنداوړ قوانین بدل نه کړي چې زموږ د هیواد پر اوږو بار دي.
خو دیموکراتان هم په ټینګه په خپل خبره ولاړ
دي. دا هماغه ولسمشر دی چې څو ځلې یې د امریکا له ولس سره ژمنه وکړه چې د دیوال وهلو لګښت به مکسیکو ورکوي. اوس غواړي دا 5 میلیارد ډالره د امریکا له مالیې نه واخلي.
په داسې حال کې چې واشنگټن د دیوال پر سر په ناندرویو بوخت دی، په هغو زرګونو کډوالو کې یو بل 8 کلن ماشوم بل شو چې د فدرالي حکومت په توقیف کې شپې ورځې تېروي. فیلیپی ګومز الانزو د سرحدي امنیت د ساتونکو سره په توقیف کې د سینه بغل د ناروغۍ له امله مړ شو.
په تیرو درې میاشتو کې هره میاشت کې تقریبا 6000 کسان له سرحد څخه راوړي. دا تقریبا 10000 کورنۍ کېږي چې په هره میاشت کې 15000 ماشومان دي.
کمشنر مکالی نن وایي په دې توګه زموږ سیستم ته 22000 ماشومان را داخليږي. په داسې حال کې چې دا سیستم یوازې د هغو غټانو لپاره چې له قانون نه سرغړونه کوي جوړ شوی و.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، د 2013 کال په امریکا کې د ښځو کال نومول شوی، ځکه چې په امریکا کې په ملي او ایالتي کچه د پام وړ شمیر ښځې په منځمهاله ټاکنو کې بریالۍ شوې دي. نوی کانګرس سبانه بله ورځ په کار پیل کوي چې یو شمیر نوې خزینه غړي د ټرمپ د حکومت د پالیسیو په غبرګون کې سیاسي ډګر ته رادنګلي. په دوی کې د هر نژاد او هر رنګ ښځې شامل دي چې اکثره د لومړي ځل لپاره سیاست کې برخه اخیستې. په موقع په دې اکله رپورټ ده.
د امریکا په کانګرس کې به ډېرې نوې څېرې ولیدل شي او په دې نویو څېرو کې به د ښځو شمیر بې ساری وي. یو سلو شپږ ویشت ښځې به د کانګرس د غړو په توګه لوړه وکړي. د دې کار یو لامل ښځو باندې د رای ورکولو فشار ګڼل کیږي. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د حکومت له پیله د ښځو په اړه د هغه څرګندونې او د حکومت پالیسۍ زرګونه ښځې اړې کړې دي چې د اعتراض په توګه سړکونو ته ووځي. ځینې نورې ښځې بیا په منځمهاله ټاکنو کې ښځې وهڅولې چې د بدلون لپاره رایه ورکړي.
د 2010 کال د جنورۍ میاشتې د ښځو لاریون د دې انرژۍ پیل و. د ډېرو خلکو لپاره د ټولنیز فعالیت په پیلامه شوه. ډېرې ښځې د ښځو په اړه د ولسمشر د څرګندونې او عمومي نظریې څخه په غوسه شوې او راووتلې.
په جګپړو شخصیتونو باندې په دفترونو کې د ښځو د جنسي ځورونې تورونو هم د ښځو ډېره غوسه راوپاروله. دا مسله په هیواد کې په یو ملي بحث بدل شو چې په پایله کې د میتو یا زهم غورزنګ رامنځته شو. دغه غورزنګ د تلویزیون د مشهورې څېرې بل کازبي په ګډون چې د یوې ښځې د جنسي ځورونې له امله اوس په بند کې دی، په لسګونه شخصیتونه له دندې ګوښه کړل.
it is a victory for all sexual assault survivors.
د امریکا د جمناستیک د تیم په خوانی ډاکټر لری ناصر هم د اولمپیک د اتلانو په ګډون د څه د پاسه سلو ځوانو نجونو د جنسي زورونې په تور محاکمه شو. که څه هم زه یوه قربانی یم، خو زه به خپل ژوند د یوې قربانۍ په توګه تیر نه کړم. د سترې محکمې لپاره د ولسمشر ترامپ انتخاب قاضي براد کابنا هم په جنسي زورونې تورن و. ما فکر کاوه چې هغه به پر ما جنسي تیری وکړي. ما د مرستې لپاره چیغه وکړه.
ما دا کار هیڅکله نه دی کړی، زه داسې سړی نه یم.
کابینا بالاخره د امریکا تر ټولو سترې محکمې کې د قاضي په توګه تایید شو، خو په هغه باندې تورونو د ښځو د حقونو په سر نوي بحثونه راوپارول. د امریکا په تاریخ کې د نابرابرۍ په وړاندې غوسه ښځې دې ته اړې کړې دي چې په کور کې آرام پریږدي او سیاست ته مخه کړي. خو د واشنګټن سیاست اوس هم د نارینهو په لاس کې دی. ښځې د امریکا د کانګرس 15% برخه او د هیواد د نفوس 50% برخه جوړوي. د دې سره سره چې امریکایي ښځې اوږده لاره په مخ کې لري، د ښځو د حقونو فعالان وړاندوینه کوي چې د ښځو کال به د 2013 میلادي کال نه ور اخوا واوړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
په 2013 کال کې افغانستان ډېرې ورزشي لاسته راوړنې درلودې، خو د فوټبال فدراسیون د رئیس لخوا د نجونو د جنسي ځورولو اداګانې د افغان لوبغاړو په خاص ډول د ښځینه لوبغاړو لپاره یو بد او ټکان ورکوونکی خبر و. حکمت سروش په تیرو 12 میاشتو کې مهمو ورزشي پیښو ته په دې رپورټ کې کتنه کړې.
2013 کال د افغانستان د سپورت لپاره د بریاو او جنجالونو ډک کال و. د دې کال په وروستۍ میاشت کې د افغانستان د فوټبال یو شمېر ښځینه لوبغاړو د فوټبال فدراسیون د رئیس کرام الدین کرام په ګډون پر یو شمېر نورو مسؤلینو د جنسي ځورونې دعوه وکړه، چې له امله یې د دې فدراسیون د مشر او څلورو نورو مسؤلینو دندې وځنډول سوې او لوی څارنوالۍ چې دغه قضیه څېړي تورن کسان ممنوع الخروج اعلان کړل. په دغه میاشت کې که د سپورت د مینهوالو لپاره د فوټبال فدراسیون د چارواکو کو پاړه خبرونه ځورونکي ول، خو افغانستان ته د کرکټ د 2019 کال نړیوال جام راتګ د خوشی خبرو. افغانستان د دې کال په مارچ کې په زیمبابوې کې آیرلند ته په ماتې ورکولو سره د کرکټ د 2019 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړه. د کرکټ نړیوال جام د کابل تر څنګ په بامیان، هرات او کندهار کې نندارې ته وړاندې سو او مینهوالو یې تود هرکلی وکړ.
موږ په ډیرو سختو شرایطو نړیوال جام ته لار پیدا کړله په 2013 کال کې. همداسې آسیایي جام کې د افغانستان د ملي لوبډلو لپاره یو ډیر پر افتخار کال و. واقعا هم په آسیایي لوبو کې موږ هغه لوبډلو ته ماته ورکړه چې هغه سرنلکا هیواد چې نړیوال جام یې ګټلی و. همداسې هم بنګله دېش ته ماته ورکړه، د پاکستان او هندوستان سره هم هغسې لوبې وکړلې چې واقعا هم د افغانستان ملي لوبډله باندې اوس ټول هغه د کرکټ د بین الملي شورا دایمي غړیتوب چې لري هغه هیوادونه په افغانستان باندې حساب کوي.
د 2013 کال په اکتوبر کې په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان د کرکټ غوره لیګ سیالۍ د بلخ اتلانو وګټلې. بلخوا په همدې میاشت کې د فوټبال غوره لیګ سیالۍ چې په کابل کې جوړې سوې وې طوفاني هری رود وګټلې. د دې تر څنګ افغان لوبغاړو په اولمپیکي لوبو کې هم لاسته راوړنې لرلې. د تکواندو لوبغاړي نثار احمد عبدالرحیمزي د دغه کال په اکتوبر میاشت کې د ځوانانو د اولمپیک د دریم دور په سیالیو کې چې په ارجنټاین کې جوړې سوې وې وکولای سول چې مصري سیال ته په ماتې ورکولو سره د برونزو میډال وګټي.
د روحلان اکبا په دغه سیالیو کې دوه مډال اولمپیکي لري چې بل څوک نه لري. په سږ کال 2013 کال کې د خدای په مرسته باندې موږ وکړی چې د خلکو په دعا باندې ما دغه مډال په دریم ځل باندې افغانستان ته راوړ او هیڅ رشته یا هیڅ دغه نور رشتې سدي دا مډال اولمپیک مډال نه لري او موږ زیات زیار وویست د خپل هغه آخري کوشش موږ وکړو ومې کړی چې برونز مډال ترلاسه کړم.
بلخوا د 2013 کال د آسیایي لوبو په 13 دور کې چې په جکارتا کې جوړې سوې وې افغانستان په وشو او کورش کې دوه د برونزو مډالونه وګټل.
په آسیایي سیالۍ کې په کورش کې صبوري صاحب د سروري صاحب ترلاسه کړلو مډال په د برونز مډال او په زمن کې ام خالد هوتک ترلاسه کړلو په وشو کې. دا هغه سیالۍ دي چې په آسیا کې افغانستان همیش ښې لاسته راوړنې لرلې. په ملي سطح هم ډېر ورزشکاران دا لوبې کوي.
دغه کال د افغان لوبغاړو لپاره د بریاو ترڅنګ له امنیتي پلوه د ګواښونو کال هم و. په می میاشت کې په جلال آباد کې په رمضان کپ سیالیو چاودنې اته کسان ووژل او په لسګونه زخمیان کړل. بلخوا په سپتمبر کې د میوند په نوم پر یو سپورټي کلب ځانمرګي برید 26 کسان ووژل او نږدې 100 نور یې زخمیان کړل.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه مواسق او بطرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا هم د روان خبرونه وروسته رپورت. په خوست کې د شمالي وزیرستان لسکونه کډوالو میرمنو او سړیو ته د مختلفو حرفو زده کړې ورکړل شوې دي. په دې پروګرام کې د ګلدوزۍ، خیاطۍ، د موټر سایکلونو ترمیم او نلدواني حرفې شامل دي. د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی په همدې موضوع رپورټ را لګلې.
د خوست اوسیدونکو اسمارې د کورسي واګډون والا وه. د په دغه شپږ میاشتنی حرفوي پروګرام کې ګلدوزۍ زده کړې. هغه وایي مخکې له دې چې د کورس تراشلو سختو اقتصادي ستونزو سره مخ وو، اسما زیاته کړه چې له دې وروسته به د ګلدوزی په کولو سره د خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړی شي.
موږ دلته روغلالو چې لګي او څه زده کوو، موږ کور کې ډېر مشکلات لرل. هغې وجې موږ روغلالو چې دلته یو کور وکړو، یو څه زده کوو، نو موږ سره ډېر کومک وشول. دلته موږ شکر الحمدلله اوس هر څه زده کړل. ګلدوزی په ټیم کې و، ګلدوزی مو زده کړله. اوس موږ کړای شو چې په کور کې دغه سامان نه موږ په کور کې استفاده وکړو، خپل په همیسه خپل کورنۍ سره عین کومک شو، همکاري په څنګ.
وزیرستانی کډوال حیات ولی چې د نارینه او کالی ګنډل زده کړي، وایي مخکې له دې چې د حرفوي زده کړو د پروګرام ته راشي، د بیروزګارۍ له کبله د نفقې په برابرولو کې له مشکلاتو سره مخ وو.
لکه په بهر په بازار کې چوک سه کول، یو نیم کول، دوا کوله، داس ټیم کېلا، شاګر یا پرتیک زده کو یا غلی کټای زده کو. په میاشت کې الحمدلله جمعه کټ کوای شي، ګنډای شي. ځنه ته دا بچار دي چې ورشي یا دا وکړو، دا نه بل کړو وکړو، کور کا سب د لاګیا کو، کلی کې د لاګیا شو، منځکه د یو پټی دا وکړو، ان نوی بازار کې د کاروبار لاګیا کو.
د ډاکار ماسیسې له لوري د حرفوي زده کړو د پروګرام کې د یو ان ای سی آر په مالی لګښت شپېته ښځې او نارینه چې زیاتره د شمالي وزیرستان کډوال دي په څلورو برخو کې وروزل شول. د ډاکار ماسیسې ولایتي مسؤل محمد سعید وایي دا 130 کسان چې د موټر سایکل ترمیم، نلدواني، خیاطۍ او ګلدوزی په برخو کې په تیرو شپږو میاشتو کې وروزل شول، د خپلو کورنیو سرپرستی پر غاړه لري.
هر شاګرد ته د کاروبار د پیل کولو په مخه باندې د دوی د ابزارو یو بسته او همدغه شان ته د دوی د کاروبار د پیلېدو په خاطر باندې د 9000 نه زیات افغانیو په ارزښت باندې دوی ته جنس او سامان هغه مربوطه حرفه ورته ورکول کیږي.
په داسې حال کې چې د افغان ښځو اقتصادي پیاوړتیا ته توجه مخ پر ډېریدو ده، مدنی فعالانه د یابوري وای چې دا نه یوازې د میرمنو د ستونزو په حل کې مرسته کوي، بلکې د هیواد په اقتصاد کې هم مهم رول لري.
ډېر مصر دي ځکه چې په خوست کې خویندې پر ایس داسې بنیادی کار نه ده شوی. که دا رقم پروګرامونه نور هم په مخ لاړ شي، ډېره ګټور دي ځکه چې موږ ډېرې خویندې به مسلکي شي. ډېر څه به زده کړي، ټولې خو نه شي کړی چې تعلیم وکړي، خو دا یو مسلک چې زده کړي دې نه هم دوی کړی شي چې یو څه خپلې اقتصادي ستونزې په حل کړي.
اوس مهال د خوست په ګلان کیمپ او شاوخوا نورو سیمو کې شاوخوا 9000 وزیري کډوالې کورنۍ اوسېږي. پاکستانی چارواکو ویلي پلان لري چې ټولې کډوالې کورنۍ بیرته خپل وطن ته ستنې شي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
رڼا د ښځو ځانګړې ونیزه خپرونه هر سه شنبه د ماښام 8 بجې امریکا غږ آشنا رادیو. درنو اوریدونکو، لومړی نیم ساعت پښتو خبری خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لنډو شیبو کې د دری خبرونه پیلېږي چې اوریدلې مه هېروئ. ورپسې به د خبرو اترو خبرونه پیلېږي چې د خبرو اترو د نن ماښام په خبرونه کې به هم زه نو شب آشنا کوربنه اوسم، او په دې به د میلمنو سره غږیږو. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو واورېدل او پوهیږئ چې 2013 کال نن وروستۍ ورځ ده. افغانستان په ملي، سیمه ایزه او نړیواله کچه کومې لاسته راوړنې لرلې او کوم فرصتونه په دې موده کې له لاسه ورکړي دي؟ پام دې د قدرمنو میلمنو سره بحث کو. البته دا ټول به په سیاسي لحاظ څېړو چې افغانستان په سیاسي لحاظ کوم فرصتونه له لاسه ورکړي او څومره لاسته راوړنې په ملي، نړیواله او سیمه ایزه کچه درلودې. نو تاسو هم بلنه درکو چې په خپل خبرونه کې برخه واخلئ او خبرونه واورئ. تر بیا خدای مل شو.